د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشای په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاستا سکوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغه وي په دې خبرونه کې درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او ریپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمې زو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واره په آخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واره
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی چارواکی وای په اسلام آباد کې د استنبول بهیر ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه متحده قومي مومن ګوند تر ټولو مخکې دی او نن په ارمینیا کې د صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت د بدلولو لپاره ټول پښتنه کیږي پا پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه درشو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دې غونډې د تیاریانو په اړه خبرې وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي بل لور ته په کابل کې د ایشیا سره هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دوه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس په ایجنډا خبرې شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې کې ویل شوی دی چې دغه غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند پاکستان چین متحده عرب اماراتو سعودي عرب ایران ترکی روس تاجکستان ازبکستان ترکمانستان کرغیزستان سفیرانو د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبری چې روان کال د پاکستان په قربتو پیل شوی وي په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانېدو وروسته وځنډېدې دی طالبانو یو صوتی یاډیوي پیغام خپور کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر منصور دی او په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړل شوي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینې لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تېر ورځ په کراچۍ کې په 2 یونین کونسل او 5 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 6% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دی دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 ګټلې دي بلخوا پرون په پینډی، شکرګړ او راجنپور او ځینو نورو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ نښتیم شوي دي چې پکې په پینډی کې یو تن وژل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په ارمینیا کې خلک داغه حکومت په لوړه وړاندیز لپاره رای اچوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې او غوښتنه کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي. ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپلې صدارتي مودې وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو تېره اونۍ ولسمشر دا خبره رد کړه چې که اصلاحات منظور شو نو د وزیر اعظم یا د پارلیمان د سپیکر جوړېدو لپاره به هڅې وکړي. د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي، شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جیل ته نږدې دریو ښځو کړې دي. د چاد د پولیسو مشر ویلي شک کېږي چې دا حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړي وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځانوژونکو بریدونو چې ښځو کړي وو چاد جیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس حجمل نه د غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غړي پوټونه واوري. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وایي د ایشیا زړه هیوادونو پر روانه غونډه کې به د افغانستان امنیت مهمه موضوع وي او تمه ده چې په دې کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب او متحده قومي موومنت په کراچۍ بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو د ړنګو شوو سکولونو استادان وایي دغه سکولونو د بیا ودانولو لپاره حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو وسلیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي.
د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به واورئ چې فن او هنر د بدامنۍ او تشدد په مخنیوي کې څومره کردار لوبولی شي. اداکار او مصور جمال شاه په اړه وایي
دغه زرد ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلق یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. د افغانستان په امنیتي او پرمختیایي مسلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا مهمه برخه ده. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وایي په دې کانفرنس کې به دغه راز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې برخه واخلي. صالح محمد صالح په دا رپورټ لري.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکزه وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړو هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کنفرانس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کنفرانس کې برخه واخلي. ټاکل سوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدراعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
د اسلام آباد په اسلام آباد کې د راروانې نهې او شروع په ورځ کېدونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې پکې به زیاتره د افغانستان په امنیت او مسلو باندې خبرې کیږي، په اړه یې په اسلام آباد کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د اعلی پوځي او سیاسي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په دغه موضوع او د دغه کانفرنس په هلو ځلو ورسره خبرې کړي دي چې په اړه یې تفصیل زموږ همکار زبی مومند راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرانس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه 2 ورځنی کانفرانس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کنفرانس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرانس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په 2 ورځنی کانفرانس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله دغه کانفرانس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ورده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریمه او اخیری مرحله پرون سرته رسیدلې ده چې پکې د پنجاب په ځینو برخو کې او داراز د کراچۍ په ځینو ضلعو کې انتخابات ترسره شوي دي. په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر دی، او داراز په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر. یو شی بولان در سره د اسلام آباد نخبل خبریال ریاض مساخیل په دې حق له حال شریک
دریم او اخری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې، او په دې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمه 12 ضلع په هغه کې وټونو وشو. په دغه وټونو کې تر اوسه پورې کمه غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. هغه تر مخه مسلم لیگ نواز دله جګمه ده، نو هغه د ټولو نه بر روانه ده. د دوی تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب، نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې راغلي. په دې کې د مسلم لیگ نواز دلې 940 چوکې هغه دی ګټلې دي. دغه رنګ وپسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 4913 چوکې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي، هغه 208 چوکې ګټلې دي. خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې دي. دغه رنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړه هم شوې دي، والټا کول پکې هم شوې دي. خصوصا په دې کې چې کومه د ذکر وړ پیښه ده، نو هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوې دي چې کله د دوه سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پینډې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو. داغه رستو پکې ډزې وشوي. پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده. د دې ترڅنګ په شکرګړ کې هم جګړه شوې دي، هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي. په راجنپور کې، روجان کې، ملتان او بهاولپور کې، دغه نور سیمو کې هم جنگ جګړه شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوړ دي. ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې جالي وټونه کاست کول دي، هغه کې جګړې دي، هوایي ډزې دي، وسله ګرځول دي. کې تقریبا 60 پورې مقدمه درج کړې دي او دغه رنګ 10 کسان نیولې شوې دي. د الیکشن کمیشن چې کوم اوسه پورې اطلاعات راغلي او دغه چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي، هغه دا اوټونه چې کوم دي نو دای ډېر تسلی بخش ګرځولې دي. او دغه رنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي، چې پکې 103 د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي. او دغه رنګ بیا دی چې کوم په دې وټونو باندې اوسه پورې خرچ شوی دی، اوسونه خلکو وټونه چولي، هغه فهرست هم جاري کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیاتو خلکو وټونه واچول، او په دې 3 اربا او 80 کروڑ خوښه 2 روپۍ خرچه راغلی ده.
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سرته رسېدلې ده، چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قومي مومنټ بریا ترلاسه کړې ده. په دې حقله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران راکوي.
د خالی پورس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 2500 یونین کونسلو باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه، چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 2900 کې متحده قومي مومنټ د 10 څوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې ناکامیاب شوي. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی 4 کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بلړخت د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخطو کې لک تر لک لس کسان جوبل شوي دي. د سره سره اته کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي مومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوې دي.
7 یو سیزن وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسلی دی پدغه ټول ځایونه کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوې د پولنگ سټیشن نو وستل شوې او د خپل خو خیرای ورکړې شوې دي هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو بلخوا په شریکه پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامی او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلی شوې او غوښتنه کړې چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي د یاد وړ ده چې د جماعت اسلامی کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمان د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علی زیدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي د ضلعي حکومت جوړول لپاره متحده قامی مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
په دې ورسېو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیان دي جوړ کړي د دغه سکولونو استادان او ماشومان ګیله کوي چې د دوی د سکولونو بیا جوړولو ته توجه نه ورکول کیږي په دې موضوع زمونږ همکاري انیس اجمل د سیړونکو سره خبرې کړې دي راځي چې ورته وښیو
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریدو یو کال پوره کیږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پېښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي د کوسی مومندو ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده
ګورنمنټ یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې را کړی دی سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناست دي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ پخپله په بوڼډ باندې بوڼلی دي که نه
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دی او کنه کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه وښود خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي
فوج د علاقه باندې تیریدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج په ولکه کې دی یا د فوج علاقه ده نو دا شان د ورځې یخ پنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دي یو ډېر لوی یرم پیدا کړه څو خو لا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورټ نه راغلی دویم دا چې کوم ماشومان مړه شوي دي او هغه سویلین دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پورې دینه مطمئن نه دي د ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخه تر راغلل او څنګه د هغه د علاج معالجه خبره شو یا هغه ته د سهولتونو ورکولو خبره شو شو کې ډېر خلک راځي چې تصور کوله چې تیر شوی کم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله اختنیغه د هغه دغه حمله دغه اختنیغه نتیجه ده دا غي د وجنه یو ډېر وی فشار سره فوج مخ شو حکومت مخ شو او سیاسی ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د انی ساجمل ریپورت موریده پرون یعنی د خالی پورز په مومند جنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځې په مناسبت سره یو دستور وشو چې پکې د رضاکارو خدمات واستایل شو. په مومند جنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیر د 800 نه زیات دی. شاینواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
وونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان رضاکارو تر دې دمه کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوټ فیسټیوال چوغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آباتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کوم تیر راغلی او پاغه کې من داسې سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمود ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابیل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکي یو رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز من کړی دي هغه کې موږ اس خلکو خپل مات شي ته شولې دي. هغه نه علاوه کماینز راغلي دي او که دغه سي اکسیډنٹ شي وي دي پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایڈ ضرورت راغلي دي ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لږ کوم د هغه خدمت ما کړی دي تر اوسه پورې.
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړي وای ویل
پدې کې پدې سابو ایریا کې یو کیس یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې الته لوکل کس سره کانټیکټ کو او چې کانټیکټ مو سره کو دغه نه پس هغه او هغه مو خپل کور ته رسولی و. په غلنۍ کې یو سمو د مخ کې دلته اکسیډنټ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمی هغه مو غلنۍ هسپتال ته وړو او غلنۍ هسپتال نه بیا مو پېښور الهارج ته بولیو.
په محمود ایجنسی کې د 800 نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سری سپوږمۍ د سازمان سره تړل شوی دي او خدمات ورکوي. ایجنسی سیکرټری هلال احمر پاکستان محمود ایجنسی پوزي خان مومن وای
مومندو کې بزره صافو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کې دانشکول تمانځي د ویزې دا یادې کمچل ته د ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پورې د نه لسو بجو پورې دوی واپس راغلي. نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او همدغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې را منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې را دوی مخ کې راش یو نورم د سی خخه کارونه
او نن ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیلو وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه هم ورکړی شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکاران د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په دې اړه جوړې شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوال وویل چې رضاکارانه هلې ځلې له پخوا راهیسې په پښتنو کې دود دی او د پښتنو په کلو او بانډو کې زیاتره درانه کارونه د رضاکارو لخوا سرته رسیږي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوانه رضاکار کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلي او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي. دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکارو په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي د شلمې زیږیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاچا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خورولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه.
رضاکاري د پښتنو د دود یوه برخه ده. د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاچا خان غوښتل چې پښتانه له ستونزو او بدبختیو وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل. د پښتونخوا تقریبا په 1500 کلو کې 3 لک رضاکاران وروزل. رضاکارانو به وخت په وخت یا غو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې لویانو ته به حرفوي زده کړې ورکولې.
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې لیوي خو د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سراپا ناروغان ته یو شمېر دوا دربل ویشي. بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو. خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامداره ډول باندې فرزند د ایډز په برخه کې دا هغه د کدی ګوزن په برخه کې دا هغه کدی سینو بغل په برخه کې دا هغه کا مثلا د هپاتایټس بی اتور جی په برخه کې دی دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي.
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لیډی ریمودی خپل خلکو ته پر ازاکار کارونو بوختي وای چې هر ورځ باندې ځانیالګي وبوي ماشومان ته زده کړ ورکوي او پر ازاکار کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي.
زه د رضاکار په صفات هر ورځ شلو نیالګیو ته اوبه ورکوم، ډېر شو ماشومانو ته هر مازدیګر درس ورکوم، هغې سره په څنګ څنګ کې ځوانانو ته چې هر چا سره ووړم د رضاکارو کورونو لپاره عامه پوهاوی کوم.
یاد دې وي له 2 کلونو راهیسې د دې لپاره چې د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریبو او بېوزلو خلکو سره مرستو ته وهڅول شي، د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکارو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال په خوست کې د رضاکارانو نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ورځې 9:00 شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې تورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکې د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې به د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بدلنه ورکړل شوې او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آبادي همکارۍ ته تیار دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي. طالبانو یو آډیو پیغام خپور کړی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا آډیو پیغام هم پر رښتیا د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. دا غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. نن په ارمینیا کې خلک دا حکومت په لور وړاندیز لپاره رایه چوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي، او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې 3 ځانمل ګبریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ، او اوس پام وکړئ چې پاکستان کې کورنی اخبارونو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په غاړه واورو.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ډالر په زیاتېدونکي نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کوونکو پر ضد به ګامونه پورته کولی شي، او دا چې مرکزي بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سهولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي، د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د لږې شانتې اضافه لوجې قیمتونه او کرایان ډېرې زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقورې نه ونه درول. ورسپانه لیکي چې د حکومت کمزوري او نااهلی د دینه هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ ټاکنه کرنسي بدلونکي صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام دی. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې دا مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ځمواري جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه که د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیات زیات مسلې به حل شي د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي او والی پیدا کول او دا برقرار ساتل دي. ورسپانلی کې که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه دی د ولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون له یورپي هیوادونو د ایستل کیدونکو وګړو په اړه یوه اداریه لیکلې وای. پاکستانی چارواکي له یورپ نه ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبري ایجنسی په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال کاکړ نه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د دسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوي وو. په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول سوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل سوي چې په پاکستان کې پاتې سي. اداریه لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښې ده. د اداریه په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. د ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل سوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل سوی او یا هم وژل سوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ سوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل سوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خپره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډېر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخر څه پایلې ولري.
د سولې پر لور
یو ناسه په درزو شو په بس دغه مړی مراغه ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سکدا چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سولې په لور خبرونه درته هم په لږ وخت کې وړاندې کوو. خداغې نه وړاندې یو ریپورت ته ورځو. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د سټیټ بینک د گورنر لخوا وای د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او دغه تفصیلات په ډاګه کړي. نوموړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرونه علاوه قرضه او دا شان نور شامل دي. د لیکنې ځینې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سټیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړې معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځېدونکي بنیادي ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی لیکي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي. دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خو د ایجنسی تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد او دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ایجنسی ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه دې نور هم شفافه کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دی. ایجنسی کې په دغه هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د ایجنسی تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندېدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سټیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږدمهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاري زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچه ساتل ګرانه خبره ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکه به هم د نن ورځې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. خو دا وخت شوی دی د مشال ریډیو د سولې په لور نننۍ خپرونه کې درته هنرونو باندې بحث کوو چې څنګه د سولې د رواجولو لپاره کار کوي. بشیر ګواخت د خپرونې کوربه دی چې تاسو هر ورځ د اتوار او د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اورېدلی شئ.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لارې او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نوري بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پختون اداکار هنرمند انزورگر او مجسمه جوړون کې دی چې په غنو ډرامو کې د کار کول ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، دا کم کار مقصد چی مکالمه قائمول وی، دا اغا زارد ریزلت چی پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او دا تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا دی چې خلق د خلقو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژول دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسی دغه ته سی دی زانو نه په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دي دا خبره یې ر کسی بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه او ته چې د یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندل ویلې به زیاته سي ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختمه سي زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس په د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لاري خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجه نشي کولای. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګري په سولیزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوی نسل دی چې دا ویني چې دا بې عدالتي ده او حقوق نه مراعت کېږي او دی نیوز اند نوی ځوانان ته دونه پاملرنه نه کېږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کړي. لیکن زما د نظره خپل دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل دا حق دپاره. مثلا هنر ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې موږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نوی طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دا دی چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکا ته راشي که رانشي که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پرې لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي او ویني اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او بس مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دي هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سری هغه سیزونه وخم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی ترسو موږ د دنیا والو ته وخی نړیوالو ته چې موږ سولیز خلک یو موږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي په دې کې موږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. موږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي موږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په هغه فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې. چې یو څوک لګیا دی هغوی په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که مونږ راروغ کړو او په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار دی.
سه له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په خابا پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انزورګر ته لدی عمل بد وایي چې په وینای کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او پټوله کې هنرمندان خې پیسې او خنوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې لدغه وجي او د تعلیم د کچې لوړېدو لپاره د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغه ځتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو خو چوکاټ او وسیله ده.
ورکوم کې یو خو په دې ډول چې دا د یو ذریعہ ده چې بده کې تشدد ته اسلاره نه برابرۍ، یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمشته چې دلته ټوپک د تمانچا د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي راخلا او جنگ جګړه ده. نه یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت کوي، هغه راځي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخه ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتنو کې بلې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره مخه حکم. آباد او خوشاله اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
Thank you.
جانا